أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله
جا
د خدای میلمستیا.
د تهران رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو د روژې په دې مبارک میاشت کې د الله په درګه کې ساسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دو په هلي سره روژه د خدای میلمستیا له یو بل پروګرام سره زه محسنی او زما قدرمن ملګری ښاغلی محبت علي بنګش ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، نن د روژې د مبارکې میاشتې نولسمه نیټه په کوفه جماعت کې د حضرت امام علي علیه السلام د گزار خوړلو له کلیزې سره برابره ده. داسې لوی شخصیت چې زب یې د لوړ مقام له بیانولو عاجزې دي. د هجرت څلوېښتم کال وو چې کله د روژې د مبارکې میاشتې د نولسمې ورځې په سهار مهال په جومات کې د لمانځه په وخت د لوی خدای په درګاه کې سر په سجدې یخې وو، نو د ابن ملجم مرادی نومي کس په تورې ژوبل او درې ورځې وروسته شهید شو. له صفین جنګ وروسته یو شمیر کسان له حضرت امام علی علیه السلام سره مخالفت ته پاڅېدل او په وړاندې یې ودرېدل. هغوی په خوارجو مشهور شول او په نهروان جنګ کې یې له حضرت علی علیه السلام ماته وخوړله. د خوارجو تښتېدلیو کسانو مکه د خپلو عملیاتو مرکز وګرځاوه او وټاکل شوه چې درې کسان حضرت امام علی علیه السلام، معاویه او عمر بن عاص ووژني. ابن ملجم مرادی ته د حضرت امام علی علیه السلام د وژلو دنده وسپارل شوه. حضرت امام علی علیه السلام د خپل عمر په وروستۍ روژې کې عجیبه شان حال درلوده. د روژې میاشتې په نولسمه شپه یې د یاسین سوره ولوستله او آسمان په لور یې وکتل او وی فرمیل: نن هم هغه شپه ده چې ما ته د دیدار وعده راکړل شوي. حضرت امام علی علیه السلام د روژې میاشتې د نولسمې نیټې په سهار د لمانځه لپاره جومات ته روان شو. کله چې د کوفې جومات ته ننوت، د جومات منارې ته وخوت او اذان یې وکړ او بیا د خدای په تسبیح او تکبیر بوخت شو. د هغه مبارک عادت دا وو چې کوم کسان به په جومات کې ویده وو، هغوی به یې د لمانځه لپاره راپاسول او ورته به یې فرمیل: لمونځ لمونځ. خدای دې په تاسو رحمت وکړي، پاڅېږئ او خپل فرض لمونځ ادا کړئ. ابن ملجم په سپیرن یاد سره د جومات په یوه ګوټ کې ځان په خوب اچولی وو. حضرت امام علی علیه السلام ورته وفرمایل: له خوبه پاڅېږه، ځکه چې خدای ستا په دې خوب په غضب دی. بیا محراب ته روان شو او په لمانځه ودرېده. د دوی سجدې اوږده وه. ابن ملجم له فرصته استفاده وکړه او ځان یې د محراب ستنې ته نږدې کړ. هغه مبارک له سجدې سر پورته کړ، نو ابن ملجم د دوو سجدو په میاس کې په تورې پر سر گزار وکړ. حضرت امام علی علیہ السلام و فرمائل بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ دا خدای پا ناما دا حق پا مرستا دا خدای دا رسول پا دین یم ہم دا غرازی و فرمائل فستو و رب القابہ دا کعبه پا خدای می قسم چه کامیاب شوم ابن ملجم خپل تورا پا زهرو کا کڑا کڑی وانو دا زهرو آثارات پا چټک دا هغه مبارک پا بدن کې خکارا شول پا جماعت کې شور ما شور جوړ شو امام حسن علیہ السلام او امام حسین علیہ السلام د بنی هاشم او لیوش میر کسانو سره هغه حضرت کور ته ورواسته د ډیری وینې د بهیدلو له کبله د حضرت امام علی علیہ السلام مخ تک زیړ شوی وو ابن ملجم یې لاس تړلی هغه مبارک ته راوسته نو په ډېرې کمزوري غږ خو په زحمت او رحمت سره یې ابن ملجم ته وفرمیل آیا زه ستا لپاره بد امام وم چې داسې بدله دې راکړه یا امام علی علیہ السلام خپل زوی امام حسن علیہ السلام ته ل ابن ملجم سره د ښه چلند په حق لا سپارښتنه وکړه چې ای زویا ل خپل بندي سره نرمخت کوه او ور سره د شفقت او رحمت لار خپل کړه حضرت امام حسن علیہ السلام عرض وکړ ای ګران پلاره دغه ملعون پتا سخت گزار کړي او زمونږ زړونه یې دردولی دي سارا لادے دا سے امر کوے چھ نرم سلوک ور سارا وکڑو حضرت امام علی علیہ السلام و فرمائل اے زما زویا مون اہل بیت در رحمت او مغفرت کرنے یو نو پا حق حق چھ وخورا وا چھ پا خپلا یہ خورے او حق چھ وچ خلا وا چھ پا خپلا یہ چھے او کز لدنیا لارم او قسات مغوخت نو چنگا چھ پر ما یہ یو گزار کرے نو یوازے یو گزار یہ وو وحے او کز پا خپلا جواندہ پاتے شوم نو پا خپلا پوہے گم چھ چھ ورسرا وکڑم
عزیزانو اوس هم د قران کریم د نور د مبارکې سورې 45 آیت تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ نیسو
قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل وعلیکم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
وایا د خدای او پیغمبر اطاعت وکړی نو کوم شاکړه پوښی چې د هغه په غاړه دی هغه څه چې هغه ته دند ورکړل شوی او ستاسو په غاړه دی هغه څه چې تاسو ته یې دند درکړل شوی او که ده هغه اطاعت وکړی لاره به ومومئ او د خدای په رسول یې لشکاره رسولو بل ماموریت نشته د توحید اصل ته په پا پام سره بې له خدایه د بل چا د اوامرو پیروي کول یوازې په هغه بڼه کې جایز دی چې د خدای له لورې اجازت ولري په دې آیت کې خدای تعالی له خپل اطاعت وروسته د رسول اطاعت واجب کړی دی او پیغمبر ته فرمایي هغوی ته ووایه که د پیغمبر له اطاعت مخ واړوئ ستاسو دا کار پیغمبر ته څه تاوان نه رسوي ځکه چې هغه خپله دنده لري چې هغه د پیغام رسول دي او تاسو هم دنده لرئ چې د هغه اطاعت وکړئ او هدایت شئ نو که تاسو له خپلو دندو ډډه وکړئ خدای او پیغمبر ته کوم تاوان نه رسوي خو پوه شئ چې که د هغه اطاعت وکړئ هدایت کیږئ ځکه چې هغه چې هر څه راوړي د خدای له لوري دی، او په حقیقت کې هدایت هم د خدای په اطاعت کې دی. خو هغه څه چې د رسول په غاړه دی یوازې تبلیغ دی او بس. او که تاسو ورسره مخالفت وکړئ او د هغه د رسالت انکار وکړئ، هغه ته هیڅ تاوان نه رسیږي، ځکه چې هغه یوازې د تبلیغ دنده لري. د خدای اطاعت بل څه نه دی مګر د خدای د کلام پیروي او د هغو احکامو منل چې د وحي په بڼه په پیغمبر نازل شوي دي. خو د رسول الله اطاعت بیا په دوه ډوله دی. اول په هغه څه کې اطاعت چې خدای تعالی له کتابه پرته د احکامو د تشریع او تفصیل په بڼه په هغه حضرت وحي کړي دي، ځکه چې څرګنده ده هغه احکام چې د خدای کتاب یې بیانوي هم هغه شرعیه احکام او موضوعات دي. مثلا د لمانځه او روژې، حج، زکات، جهاد، نکاح او داسې نور احکام، او د معاملات و قوانین او نور عبادات او احکام چې ټول په کلي ډول په قرآن کې راغلي دي. خو د لمانځه کیفیت او د روژې، حج او نور موضوعګانو د کولو طریقه باید له رسول الله مبارکه زده کړو، لکه څنګه چې دوی په خپله فرمایلی لمونځ خدای واجب کړی دی، خو وګورئ چې زه څنګه لمونځ کوم. او بیا هغه سریزی او افعال او اقوال چې په لمانځه کې ضروری دي زما په شان ترسره کړئ. دغه جزئیات په تمام او کمال شکل سره په قرآن کې نه دي بیان شوي، او یوازې د عباداتو، معاملاتو او احکامو اصول او کلیات بیان شوي دي. نو ځکه باید د هغو تفصیل له رسول الله مبارکه زده کړو.
ډیرو خوږو ملګرو، لکه څنګه چې پوهیږئ د انسان بدن لا زوکړې تر مرګه پورې په فطري ډول او د خپلې بقا لپاره اوبو او خوړو ته اړتیا لري. که یوه بوټي ته اوبه ور نه کړل شي نو مړاوی کیږي. همدغه راز که یوه انسان ته اوبه ور نه کړل شي نو مړ کیږي. د مځکې 70% برخه اوبه دي. په همدې ترتیب د انسان د بدن 70% برخه هم اوبه جوړوي. څرګنده ده چې پوه شو د هغه مخلوق د بدن لپاره چې 70% یې اوبه دي، تر ټولو ښه حالات د هغوی موادو خوړل دي چې 70% یې اوبه وي. د تغذیې او خوړو د ډګر کارپوهان لا شاتو، اوبه لرونکو میوو او سبزیانو د استفادې سپارښتنه کوي. دغه اوبه لرونکي خوراکونه د مځکې پر مخ په طبیعي توګه اوبه لري او ژوندي دي. له اوبه لرونکو خوراکونو پرته نور خواړه او خوراکي توکي کوټل شوي یا پنډ شوي دي، ځکه چې بڼه یې په لاس یا تصفیه او یا هم صنعتي ټکنالوژۍ سره بدله شوي او له خپلې طبیعي بڼه وتلې دي. په کلي ډول ژوندي خوراکونه ډېرې اوبه لري، او مړه خوراکونه یا اوبه نه لري او یا یې ډېرې کمې لري. د مثال په توګه شات 40% تصفیه شوي بوره 3% اوبه لري، او تصفیه شوی کند بیخي اوبه نه لري. یعنی شات یا گبین یو ډول ژوندی او ژوند بخونکی خوراک، او د قرآن په وینا داسې خواړه دي چې د خلکو لپاره پکې شفا ګرځول شوي ده، لکه څنګه چې د نحل سورې په 8 او 9 آیتونو کې فرمایي: او ستا پالون کی د شات او مچای ته وحی یعنی غریزی الهام وکړ چې لغرونو ونو او هغو کورونو چې انسانان یې جوړوي ځانته کور غوره کړی، بیا لټولو میوو یعنی د ګلونو لزبیخی وخوره او هغه لارې چې خدای درته ټاکلی په آسانه کچ کړه. د شاتو مچیو له خېټو په مختلفو رنګونو سره څښاک راوځي چې پکې د خلکو لپاره شفا ده. په یقین سره چې په دې چاره کې د هغه چا لپاره ښکاره نښې نښانی دي چې فکر او تدبر کوي. په دې ډول شات یا ګبین د روژاماتي او پشمنۍ لپاره تر ټولو ښه خواړه دي. په تیره بیا دا چې پوه شو د روژې په دوهمې نیمایي کې د روژاتیانو بدن کمزوری شوی وي او لا ډېرې تغذیې او خیال ساتنې ته اړتیا لري. دغه مسئلې ته بې پامي د روژې په وروستیو ورځو کې او حتی په اوږد مهال کې خپل اثرات څرګندوي. د دې د مخنیوي لپاره شات ډېر ګټور دي. شات سالم، ژر هضمیدونکي، طبیعي او طاقت لرونکي خواړه دي. کاربوهایډریټ، پروټین، غوړ، انزایم او ویټامین لري. یوه کاشوغه شات 60 کالوري انرژي او 12 ګرامه کاربوهایډریټ، 0.1 میلی ګرام کلسیم، 0.2 میلی ګرام اوسپنه، 1 میلی ګرام ویټامین بی او 1 میلی ګرام ویټامین سی لري. د دودایی استپ متخصص غلام رضا کرد افشاری وای اوبه او شات معده پیاوړی کوي او د انسان لوږه منظموي. شات د زړه او شاوخوا ته وازګې ویلې کوي. له همدې امله یې بوډاګانو او د زړه ناروغانو ته سپارښتنه شوي. شات د زیاتو ګلوکوزو د کندي ترکیباتو د شتون په وجه د زړه په عضلاتو او د هغه په حرکت او پیاوړتیا ډېر اغیز لري او د رګونو د پرانستل کېدو، د وینې د فشار د برابرېدو او د زړه دریدا د مخانیولو لامل کېږي.